د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ترانو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي په دې هیواد کې د ډیره افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي په دې اړه زه نور څه نه وایم کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه سره دی خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونې له معلومات څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ د ازادۍ رادیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 001 شمیره تکراروم 00 340 00 نه وروسته و 2300 00 00 جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا به موږ تاسو خپل خبرې پیل کو
سلامونه او احترامات شغل ته کل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته
خبرونه ته خره غلست لومړی لک ځان راو پیژنې خغلی جهانی مزخو شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدل یاست لکه بش شخصي خبري وکوب بیا به ورسته لغه ټولنیزو مسایل او تاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زمانم جانداد جهانی دې څنګه چې یادونه وشو د پکتیکا د ولایت يم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلایم حالت می خوندل وستای ولې دی خوندې ورستی سیمفونو لپاره غزنی ته راغلم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان څخه وتلم غزنی کې میشتوم نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درنیم پر سلور کاله پوری په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پات شوایم هلته می د اقتصاد مزامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مزامین وی لکه د اقتصاد مسلې مور سره بلد وی مایکرو اکونومکس ماکرو اکونومکس او عامه اقتصاد د مزامین می تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهانی صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکې دی ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهانی صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهانی ملمدای او د خپل ژوند د څرنګوالي او بلابلو ارخونو په باب خبرې را سره کوي په حقیقت کې د ژوند د بلابلو رنگونو په اړه موږ تاسو ته معلومات را کوي د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
جنډت جهانی د خبرونه میلمه را سره ده ل تاسو نه بخنه غوړم قدر من اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوې تر څو چې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست
زما عمر 20 کال ده او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم تقریبا د عمر ایوله سیمه په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی لاغت مخکې زینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پات شوم او ترینیم کال کېږي، البته ترینیم نه دونیم تر درې کال، یعنی څه وخت پاتې د درې کال شي جرمني کې اوسم، او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی، هم درس ویلی دی او د همبولټ پانتون سره په برلین کې موقعیت لري، هم کار پاتې شوی یم، همدارنګه د اوترشت علوم اکاډمۍ سره یو اندازه پروژو کې هم کار پاتې شوی یم.
دغه پروژو کارونه په بابا جهاني صاحب وړاندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوترشت له پوهنتون سره یا د اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لرئ له جرمني نه، دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو ستاسو د خبرو لومړۍ برخه کې، ما واوریدل چې تاسو ویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمني ته راغلی یاست، دلته د درس لپاره راغلی؟
په لومړی کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم، خو زه ایتالیا هیواد راغلم، متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډېر وخت لپاره، بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمنی کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم، وروسته مې یو آنلاین ماسټر کې سبت نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا وم، کار مې کاو، کارونه ما معمولا آزاد کارونه دي او هغه کارونه دي هغه برخه کې د خپل علاقه مندې لرم، خپل غواړم کار وکړم. نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی، راتلونکي کال په نیمایي کې دماري ماستري درسونه پای ته رسیدي، نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوت کارونه په لټه کې ومه، یا مثلا دا وخت خبرسته ګورو څه کولای شي.
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو، تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی، د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې؟
زما دنده په پکتیا کې، پکتیا دولتي پوهنتون کې و، نو تقریبا څلور کاله
مخکې ولما نه صحو شو د پکتیا په پوهنتون
کې، اما غلطه استاد پاتې سوایم. البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله، یعنی مخکې لدی چې پکتیا ته لاړ شم په غزنی کې وم، او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد پاتې باندې همکاري مې لرله. لاغه څخه وروسته بیا کله سمې هیواد پرې خو غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامه مو ورکړې، ولې رسمي دنده مې د افغانستان بدنانه کې د افغانستان لوکوم نه هڅ سره نه لرله.
ډېر ښه. لمړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو، مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو. جهاني صاحب، د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته ووایاست، ځکه زموږ ډېره سودا ده ورته، د ډېرو خلکو ورته سودا ده، مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان له خولې که مونږ واورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی و. په هر ولایت کې پوهنتونونه و، برسیره په خصوصي پوهنتونونو، دولتي پوهنتونونه هم و، او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویه یو وخت په افغانستان کې ډېره زیاته لوړه و، د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه و. نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډېر شول، که یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته ووایست.
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو شیبه ستاسو خبرې قطع شوې وي. جهاني صاحب خپل خبرې مو سره پیل کړئ لطفا.
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو، او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل. زه خپله د یو فیلوشپ ترلاسه کوونکی هم وم، هغه فیلوشپ د افغانستان د اقتصاد پوهنځي صاحب دی جوړولو
جهاني صاحب، ستاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي، لطفا کولای شئ خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې ستاسو په ټولو خبرو پوه شي.
وبخه
ایستاسو منظور ده چې ورو ورو خبرې وکړم؟ نه، تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي ستاسو په خبرو کې.
خیر، زه به وای فای وصل کړم، ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي.
ځکه خبرو ته مو دوام ورکړي که وای فای هم وصلوي موږ ستاسو خبرې اورو.
مننه. زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامداره توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه ورکشاپونه دایر کېدل او حتی په ډېره لوړه کچه باندې هڅې کېدلې، لکه د امریکا د بالسټیر پوهنتون تقریبا هر کال د هر یو پانځه لپاره جلا یو پروګرام جوړولو، یو فیلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا بل سټیټ پانتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کېدل. او لنې کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځه د کریکولم یعنی صاحب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کاوه، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او تجربه، خپل تجربه هم راته وایست او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلنه څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. په د خپل د اقتصاد له نظرم کچیرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسونکو مبینان رقابت لوړی، یعنی رقابت ستونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خلاص سره لوړیږي. یعنی کله چې موږ تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماته او تا خپل د کیفیت لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای، نو ډیر پانتونونه د پانتونونو د شمیر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعاً د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج ټول خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان، کانکور مقصد دی.
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته ورته وایو یا جنرال میډیسن، د دوو پانځو فارغان باید امتحان ورکي او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هر اقل لس کال کېږي ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی، په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون، طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما مخده نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتمن د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي. زما مخده ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسه وړ ده. یعنی
جهانی صاحب په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم د تاسو چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان و، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمېر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم له همدې مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون نه د سویې له نظره لوړ وو؟ دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحي سیاسي نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه. په دې شک نشته چې تر ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساينس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغه کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو. نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولی ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتوراوي کړې وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کا. ولی د دولتي پوهنتونونو علمي کادر، علمي کادر کچه، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ وو. ولی په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بد سترګ نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکتورونه ډیر پکې داخل وو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات چې رامنځته شوي دي، ډیر 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 خلکې خواشینې کړې دي. لکه مثلا اول خدا اوسې وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا هغه ده چې ټول پوهنتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال داسې حال کې چې پوهنتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسه چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغه ځینې ریکوایرمنټ نو پوره کړی، هغه ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کاري ور باندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړی و. بل متاسفانه سي په رسنیو کې مور باندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه هغه دا اوسې د اوسو هغو تدریسي مزامینو څخه چې د پانتونونو په کچه باندې د مزامینو او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د برسې لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا برسې شوي وو، 600 او 500 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولی چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي، رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او وضعیت درک کوي او یو څه کولای شي.
کورمو ودان راځو د ژبه او انلاین خدماتو برخه ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په د مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یا ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده؟ په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډېره وخته ده، لډېر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مخکتنه وکړه، لاغ څخه مخکې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمایزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسی نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه څرګند فارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغه لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما د وسمستره همکاري درلوده، بیا لنې کمرغه د دې کار نتیجه مثبت او د علومو اکاډمۍ د اوتریش د علومو اکاډمۍ سی دی ویانا پانتون او د اوتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده، د پښتو آزاد ډکشنری اړوند هغه انګلیسي انواني د سده سي د اوپن ډکشنری د اوپن پښتو انګلیش ډکشنری دې له سې ځینې ملګری ته ګوګل کې سرچ کې وای ګوري. دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړې و چې د پښتو ژبې خواني ډکشنری یعنی داسې ورستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي، نو په دومره وخت کې نوې کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوي بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې امغه ډپارټمنټ دا پروژه لاسناندې نیولې و چې دا ډکشنری ایډیټ کی، او دا ډکشنری لنی کمرغه یو اوپن سورس ډکشنری ده، په دې معنی باندې چې د دې ډکشنری څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي، دا ډکشنری خپل سیستم کې انټیګریټ کی، دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنری مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادې حقوق محدود نه دي، دا د مار چاو د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریان آنلاین او لیکلې د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي، هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدې چې په کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وو. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای ای ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کانټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوئ، د غږونو د همدې لپاره راغوړی؟
نه، لومړی خو دغه د ډکشنری توپیر له نورو ډکشنریانو سره، رښتیا هم ډیر ډکشنریانې چاپ شوي دي، د پېښور د علومو اکاډمۍ، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، انلاین په پی ډی ایف شکل باندې نشر کړی دی. خو دا دی هر یو استفاده فرق کوي، مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نشي کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سمور څخه کولای، خو یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کیږي، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر خلونو نړۍ ډیکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې سي د کار کوم او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا د ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی. دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټی، اوپن ای آی، جیمنای، مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده یې کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او هغه ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده، نو په همدې خاطر باندې مهمه ده. او زموږ هڅه هم همدا شی ولا چې د غږونو ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کار هم دام وه کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې په پښتو کې یوه ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکتود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجي پیژندل مهم دي، او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکتود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې په خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولی که چیرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړي یا په چکی ژبه باندې یا په الماني ژبه باندې، هغه په ډیر ښه شکل باندې د تاسو خبرو باندې کیږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغه له مخ کې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی دی، هغه د آی
ټی مسله کاندي او د پوهنې مسله کاندي. او همدا وبخې دا همدا ستاسو په فیسبوک پانه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره و چې همدا بیلابیل لهجې راټولې کوي ورې کوي. هغه ته
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو دی راټولول غوښتنه وکړه، د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک آماده دي، خلک په حرکت راغلي دي. نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سی ولا د دې موزیلا کامن وایس دی عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډېرو ژبو غږونه او جملې عامه غلطه تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما و پته چې خلک آماده دي، خلک کار کوي، نو د ټولو خو وخت چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره هم دا اوس یو بل اعلان وکم او ملګرو څخه مرسته وغواړم. لنی کمرغه ورو دوه درې ورځو کې په ډیره کچه باندې جملې وغوونه راټول شوې دي، او بیا هم د همدې رادیو له درې څخه زه غوښتنه کوم چې کچرې خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، هم هلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې ښاغلی جهانی ورکړي دي او همداراز د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ، او که لازمه وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیر زیاته مننه. خپلو بحثونو ته دوام ورکوو، خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوردم دوا مالا دی وک شروع جوړ باندې صاحب محمد قلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته راغلاست مهرباني وکي. موضوع باندې خو خبري است جانداد جهاني د ژبه په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه وړي له دوی نه پښتنه کولای شي یا کوم خبري اوریدلې وی کولای شي چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري مهرباني وکي.
الله د خوشاله کړه. یو سلام جهاني صاحب محترم توام الله پاک درګیر راته ژوندۍ لري مر په باندې فخر او افتخار کوو چې د زمرد پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترم دلته په کلیوالو سیمه کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیل بیل دی. اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده، مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترم خو بیل بیل ډولونه لري، خو په دغه اکثره سیمه کې چې مثلا په بیل بیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکړي. او په پاکستان کې تکل صاحب محترمه ما ولیدل چې موږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخړي و هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم و. تکل صاحب محترمه کم څنګه ته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و هغه دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه د سلی سر پخلا چي دي. نو د محترم جانبا صاحب هم زما د غوښتنې چې مثلا دغه مر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیل بیل لهجه سره اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم دی، د کندهار د کابل د مثلا پښتو خو بیل بیل د ولندر چې اصلي ژبه کم ژبه ده.
ډیر زیاته مننه تل صاحب لتاسو نه. جهانی صاحب جالب پوښتنه ده، په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه اوازونه راټولوئ او دا به هم بیا ورکوئ مصنوعي ذکاوت ته، هغو څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلي؟ که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی اوپن اے آی د دوی د خلکو په سوالونو په پوښتنو او په هغو مسایلو چې هلته یې مطرح کوي په هغه باندې پوه شي، مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکوي مخصوصا دې برخه کې چې کومه لهجه ډېره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوئ تر ډېره ځوابونه ترلاسه کوئ؟
ډېره جالبه پوښتنه ده او یو جدي موضوع ده. د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو مختلفو دریځونو سره مخامخ کیږو، خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې. او یو موضوع دا هم ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري. زه به دې ملګري ته یو خاطره وړاندې کوم. زه خپله دغه همبولټ پوهنتون کې سي کوم د پښتو ژبې پروفیسر ده، دا المانای ده یعنی جرمنی ده، او دا ډیر مشهور ده تقریبا د مشپیتو کلونو ده. هغه سره سیمه کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم، ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو، باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانې هم دغه ته باید واړو. هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د تضمین نسو کولای چې اتمن دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالب پاتې شي. یعنی مثلا کوم ګوتا 13 سال کاله یا یو نیم سال کاله هغه د پښتو کتابت وګورو په هر دوره کې حتی دا کتابت تغییر کړی دی. یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیره غالبه وای، یو لهجه ډیره غالبه ښکارېدله، بیا وروسته یو بل لهجه ډیره غالبه ښکارېده. حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي، لکه اوس مثلا تاسو کې خطي خواته واوړئ پېښور د علومو اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیره غالبه ښکاري، د کوټې یا بلوچستان د علومو اکاډمي او د هغې سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بل لهجه غالبه ښکاري. په افغانستان کې قسم سي د زموږ د معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوي یا په تیرو شلو کلونو کې اوس موږ کومه د کتابت لهجه لرو. قسم سي د خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره د کندهار لهجه نه ده، دا ډېره مرکزي سیمو لهجه ده، ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بر کې لري او یو دغه سي په نسبي شکل باندې توافق قرباني شوی ده. زما په نظر باندې کچېري زه پام دې شکل باندې لیکل کوم، یو څوک له هلمند څخه پام دې شکل لیکل کوي، یو څوک له ننګرهار څخه پام دې شکل باندې لیکل کوي، دا به دې مناسب یو اندازه توافق په دې باندې لرو او توافق خدای یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي. او تر اوسه پورې یو بله نقطه چې باید ورته اشاره وسي او زما په نظر باندې یو دویم ګام داسې د اخیستل کېدلو په حالت کې ده، هغه دا داسې دغه ګوګل کې کومو ویب سایټونو کې لیکنې شوي وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوي وو، دا چټ جی پی ټي که چېرې تاسې اوس په پښتو ژبه پښتنو څخه وکړي هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنایم په همدې شکل باندې لیکل کوي، او دا دغه سې لیکل د سیارام آرام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ورسره برابر کړو. یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي او موږ له دوی څخه زده کړه کوو، بالاخره آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو یو سټنډرډ لیکدو ته رسیږو. محلي او کلیوالي لهجه به هغه صفات کېږي او یعنی د خپل د پښتو ژبې ښکلاده او د هرې سیمې ژبه خوږه ده. یعنی که چېرې تاسو هلمند ته لاړ شئ د هغو خلکو خبرې اوري خوندورې دي خوږې دي، همداسې مثلا که کونړ ته لاړ شئ یا مثلا شمال ته لاړ شئ جنوب ته لاړ شئ مرکزي سیمو کې هره لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده. ولې د لیکدود لپاره موږ اړتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو چې هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي هم د توافق وړ وي تر څو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده یا څه ډول ده، خو بالاخره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي. اوس زما په نظر باندې یو څه توافق کړی ده.
کور مودان یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړی وو، د افغانستان د علومو اکاډمي وه، پښتو ټولنه وه، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی، او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل څیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي مطرح پکې ویني. ورځو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکړي. جهاني صاحب مهرباني وکړي، د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ جهاني صاحب ته څه دی ویلو لرئ یا هغه مسایل چې دوی مطرح کړي
دي؟ مننه روغ اوسېږي. بلکې تکل صاحب وګوره، دغه جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر تاسو خبرې وکړې ډېره معنی وایه نه پنترو کې هم بعضې اوقاتو کې زموږ نو ډېر عمر کې دفتر وکړي په دغه صاحب یو اکاډمیک یو ټیوب هم دشي ډېر تضاد کېدو سره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي دوی مقابله کوله دوی ته سره معلومېده چې داسې تضاد وجود درلوده نه درلوده؟ یعنې په زیاتره جوی خو د سو پوهنتونو ته یاد کړي غزنی کې ویل خوست پکتیکا کې ویل تقریبا مقابل پوهنتون کې، نو په دغه جوی خدای وخت دې وستاجي کړی تقریبا ان د خپل عمر ته پوره کړی. نو په دغه ما یو سوال و تقل صاحب، یعنې داسې کوشش خلکو ډېر کوو، یعنې تاسو ته بهتره معلومېده چې دغه پښتو سره چندانې خلکو
خبرو ته جواب لري.
که رښتیا ووایم چې ما هیڅ وخت دې لپاره هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وښیم. یعنی ما هڅه نه ده کړې چې مثلا یو څوک په فارسي غږېږي زه ورته ولې پښتو نه غږېږي، یا ذاتمن هغه هر ځای کې پښتو غږېدلی یم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتو زموږ ملي ژبه ده. د ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای له چانه د دې پوښتنه کول چې تاسې ولې مثلا په پښتو نه غږېږي یا ولې په دري باندې نه غږېږي، زما په نظر باندې مناسب او دسی چلن نه د چاغری واکن مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري، ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واکن راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل درې دا شاید کچیرته دی ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه هم نامناسبه ده. حتی که څوک وایي چې زه په حقه باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم، دا هم زما په نظر باندې ناحقه ده. دا نه د پښتو لپاره په ناحقه نه ده، دا د دري لپاره هم په ناحقه ده، دا د اوزبکي لپاره هم په ناحقه ده. د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیقول دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم دا اوس هم او حتی په تیرو 500 کلونو کې هم وایو دا مسائل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک ګولو چې له خپل قدرت نه هیڅ استفاده کوله مقابله ژبه یې تذیب کوله. حتما وایي پښتو په مقابل کې هم دغسې کارونه شوي، حتما د دري ژبې په مقابل کې هم دا چارې شوې دي، حتما د اوزبکي ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې هم داسې کار شوی دی.
ولې داسې فکر کوي جهاني صاحب؟ لږې شرح کړئ چې په څه دلیل نتیجه نه ورکوي یا ولې ښه کار نه دی؟
یعنی زما په نظر باندې دا شیان کرک زیږوي. که چېرته مثلا تاسو په یو چا باندې اعتراض کوئ چې هغه د اتمن پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتون نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي، دا مثلا هغه دې ته نسی واداره کولای چې هغه د اتمن تا کار وکړي. د ما په نظر تر ټولو ښه خبره دا ده زیاتره داسې نسی دی بل چا ځای ونیسي، یعنی خپل ځای خلک کوي، مثلا خپله یو مثبت تغییر راوړي، خپل ژبې لپاره یو کار وکړي، یو اقدام وکړي. د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغو خلکو کړی دی چې په روشلو کلونو کې کتابونه لیکلي، په روشلو کلونو کې په میلیونونو صفحې دولتي اسناد ترجمه کړي دي، پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړي دي، چوکاټونه یې جوړ کړي دي د موسساتو لپاره، د نورو شیانو لپاره. هغه خلکو چې ژبه سیستم ته داخله کړې ده، هغه خلک دي چې ژبه یې ګوګل ته داخله کړې ده، هغه خلک دي چې ژبه یې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړې ده، نه هغه
خلک د ستاسو د خبرو لنډیز کزه سم وایم چې زه سم پوه شوم دا دی چې په نورو کار ملري خپل ژبه ته کار وکي. همدغه څه
دقیقا
که دوام ورکې میره بني
مننه. زما لیدلوره هم دا شاید او دغه اوسنی کار کوم چې زه مصروف یم دو څو ورځو کې، یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول وړوند. ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته، ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم. یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي چې د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي، ولی کله چې په عملي شکل ورته وسي وروره فقط یو دقه وخت مو په دې باندې مصرف کړي چې دا غږ مو دلته ثبت کړي هغه نه کوي. یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي، موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي، موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه حق اخیستی ده، موږ قرباني شوي یو، ولی په عمل کې ازما په نظر ک قرباني ټول قرباني دي. ازبکان هم قرباني دي، ازبکي ژبه هم قرباني شوی، پښتو ژبه هم قرباني شوی، دري ژبه هم قرباني شوی، پښتو هم قرباني شوی، هر لهجه هم قرباني شوی، ټول خلک هم اویایي حکومت نه دي شوی.
بله،
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کار هم نه کوي، یعنی واقعي او غزنا کار ډېر کم خلک کوي.
مننه. موږ ژمنه کړې و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخ شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي. په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لرئ، په دې ټولنه کې تاسو څه کوئ؟ چا سره څوک په کې راټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي؟
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي. موږ د هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی، یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی دغه په رسمي شکل باندې له دولت سره راجستر ده، یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده، زه د دې کار یو برخه یم. او دې کې نور هغه ځوانان دي ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسني راغلي دي، او تر ټولو غټه هڅه د موږ دا ده چې افغانان یو بل سره ونښلو او له محیط سره او له دولتي ادارو سره، یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل واوسي، یو مرکز واوسي، دلته خلک راټول شي. یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلی شم. یو دا ده چې یوه مجله مو چاپه او د هڅو په نوم باندې ده، او له نیکمرغه په دغو ورځو کې شپږمه ګڼم تیاره شوې ده، نشر ته آماده ده، سیم په چاپي بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې.
د ټولنې نوم هم هڅوب دی، او د مجلې خبرنیز ارګان نوم هم هڅوب.
دقیقا، و هڅوب هیڅ وو بيده، او په الماني ژبه باندې لکه هڅوب غونډې لیکل، یعنی د سی پی جی باندې زائد د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی. او به موږ د 2022 کال له فایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دي افغانانو د همغږي مرکز په نوم باندې یو ځای ورته انتخاب کړی وو، دغه جلا پاڼه چلا چلا کړی وو چې تقریبا هڅه ټولې ام دی ارګان ویولې په مختلفو نومونو باندې دی لپاره چې ارپالې تجلانو ورکړو. البته موږ راونی غونډه کوله، او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلي او ستونزې لرلې، کوم لارښوونو ته ضرورت درلود، یا فقط دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي، هغه خپل کلتور کې ناست لري، بندارونه لري، مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کینی هم دي شکل باندې موږ کښېناستلو، یو چای مو څښلو. خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې، ځکه ملګري اول سره راغلي او ډېر خلک کار یې نه درلود، بیا وروسته خلکو ډېر کارونو کې مصروف شول. او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ، یا د اخترونو ورځ، د نوروز ورځ، او بدغو ورځو کې او ستر پروګرامونه جوړو، پاغه کې ځوانان راځي، پاغه کې اتڼ وي، پاغه کې غونډه وي، پاغه کې خبرې وي، تقریرونه وي. د ازادۍ په ورځ باندې د اسد اتوشتمه یا د اګست 19مه د پتیرو کلونو کې مو برنامه او خپرونې جوړې کړې وي. موږ په دې شکل او په دغو هڅو باندې لګیا یو، او د لا ډېرو رضاکارو په لټه کې یو، لا ډېر خلک مسؤلیتونه واخلي. البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده، او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي.
جهاني صاحب، تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې، ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو، د مخالفتونو د دې یادونه وکړه، د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه، او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو. په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي، متاسفانه د همدغو کرکو، البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ، یو د بل پر وړاندې، د بل د ژبې، د بل د قوم، د بل د اصلیت او فرهنګ، د دې په باب څرګندونې کوي. دوه ورځې، پنځه ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي، بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي. دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګري هم در سره دي، په دې کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي یاست؟
موږ شخصا له دغه سپیخو سره ځکه نه یو مخامخ شوي چې د موږ فاصلتنامه کې همدا لیکلی دی، زموږ لپاره قوم، سمت او ژبه او نژادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي. موږ ټولو خلکو ته په یوه سترګه او په برابر سترګه ګورو، او حتی زموږ یوه ځانګړې هڅه چې ما مخکې یادونه ونه کړه، هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کوم، داسې د دې خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونی ولا شي، یو بل وپیژني او یو بل څخه مرسته وغواړي. مګله ډیرو نه هدونو سره نورو نه هدونو سره تماس نیولای او لاغو سره کینست یو لاغو سره غړې غونډې نیولې دي، او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو. ځینې دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی، او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي. مسله د نیټورک هم د نیټورک په دې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې له ما سره ډیر زیات پښتانه لګری دي، نو ځکه چې د یوې خبرونې د یوې پروګرام په اړوند باندې خبره نشر کوم، ډیرې هغه زما پښتانه ملګري دا خبر ویني او راځي په هغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکو دی په افغانستان کې، دا هغه نیټورک ډیر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګری دي، نو هغه کله پوسټ کوي ماته نه راوسیږي، یا دا هغه ستوریز نه وینم، دا هغه د پروګرام خبر نه برنامې نه زنه خبرېږم. دی یو بل بدخشانی ملګری یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرېږو، نو بنان ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د لامل شوی دي چې موږ فاصلې ولرو. ولې دا فاصلې قطعاً د کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه سپیکم شوی دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه سي عمومي برنامو کې راغونډيږي، بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډېر نور ملګري همغږي وي، یعنی د نورو قومونو د نورو سیمو خلک چې یو د صحت باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي، پر څو موږ یو دغه سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګړګه دګټ کار زمينه برابر شي.
په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي دغه دا چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي د دغه ستونزې د حل خلاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پریکړې غو کوي. ولې په هر صورت د دغه اندېښنو د لری کولو لپاره د دغه ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا د کریمینل سیدورته وای کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختمه شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لو یو ستونزونه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود، او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسې مرسته وکړي. د همدې لپاره هم دې مجله کې لارښوونې موجوده دي، د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو دین مادي دلته راړل دي، المان کې د لایسنس اخستلو موارد مرړل دي او موجود دي، په المان کې د ژبنیو کورسونو د پیدا کولو معلومات هم غلطه موجود دي، او ټول هغه څه چې موږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړی وو دا ټول هم غلطه لیکلي وو. په عرب برنامه کې هم دې یادونه کړې، موږ ډېر هڅه هم دا شیدا او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو هم شغل کړی دی، او په همدې هڅه کې هغه خلک چې کبه هم زما د غاوري افغانان دي، زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن متغیر رانه سوستلای، زما په نظر باندې مسله داسې نه ده په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي. افغانان هر څومره زر سي په ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له تماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د دین روانو به عدالتیو په وړاندې په مسؤلانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جک کی د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه هم دې وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره ده، د خلکو اعتراض څومره ده، د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ زما په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارهګرونه اوسي، خپله دي یو اکټیو ارګان پایس باندې یا عنصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي، د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تر سره ملمو. له دوی نه مننه کو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واوریده. له هغو اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیر زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه د خدای پامان.
سولی